Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د آزادی رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1320 د قوسیالندې 13 او د میلادي 2013 د دسمبر 9. د آزادی رادیو په دې لومړی خبری مجله کې موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، د امریکا د نوی لوی درستیز د نومیدو په افغانستان کې د ټاپی د تخنیکی چارو او سروې د بشپړېدو او نور موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د پاکستان پوځ وایي پر ډیورن کرښه به د اغزن سیم د لګولو کار راتلونکی کال بشپړ کړي. مصر د افغانستان د حکومت او طالبانو د خبرو ملاتړ وکړ، او په فرانسه کې د زیړ واسکټو او پولیسو ترمنځ نښتې شوې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوځ وایي پر ډیورن کرښه د اغزن سیم د لګولو کار به په 2019 میلادي کال کې بشپړ کړي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د سرحدي قواو ډګروال محمد شهزاد ویلي چې د دې پروژې نیمایي برخه یې بشپړه کړې ده. په همدې حال کې د پاکستان د مځکنیو سرحدي ترمینلونو عمومي مشر ډګروال عزیز خټک ویلي چې پر ډیورن د نظم له ټینګېدو سره به له افغانستان سره تجارت هم وده وکړي.
سٹارٹ د دوړو ملکونو د دې کنسلټیشن نو ورستو څلور گاڑی په ٹرائل بیس باندې لګلیو. د ټول گاڑی چې کم خالی گاڑی راځي د 200 ته ورسېدو، او د ټولو په مدد سره ان شاء الله ولزی ضرب منګه د 500 گاڑو ته ورسو.
په خوست کې د ازادي رادیو خبريال پرون شنبه د افغان چارواکو په قول وویل چې پر غلام خان بندر به د شپې لخوا هم د تجارتي مالونو انتقال ته اجازه ورکړل شي. د افغانستان حکومت په زلونو د ډیورن پر کرښه د ازغن سیم مخالفت کړی دی. په فرا کې د یو پوځي هلیکوپټر د لویدو په پیښه کې د وژل شویو کسانو 19 جسدونه د هغوی کورنیو ته وسپارل شول. د روان کال د اکتوبر په 1 نیټه د ملي اردو یو هلیکوپټر چې له فرا څخه د هرات روان و ولوید، او 15 تنه پکې ووژل شول. د 201 نمبر ظفر قل اردو په خبرپاڼه کې چې پرون شنبه خبره شوې ویل شوې چې د جسدونو د موندلو لپاره د فرا په اناردره ولسوالۍ کې پوځي عملیات وشول. په اناردره کې په پوځي عملیاتو کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د مصر حکومت په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی. په کابل کې د مصر سفیر هانی مصطفی ویلي چې حکومت له دې بهیر سره همکاری ته تیار دی. دا لومړی ځل دی چې د مصر حکومت رسمن په افغانستان کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د سولې د خبرو په اړه خپل دریځ څرګندوي. د خبرونه له ازادي راډیو اوري. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د زیړ واسکټو او پولیسو ترمنځ نښتې شوې دي. راپورونه وایي چې پولیسو پرون شنبه د اعتراض کوونکو پر یوه ډله چې د فرانسې د جمهوري ریاست د ماڼۍ پر لور روان ول، د اوښکې بهیونکي ګاز استعمال کړ او هغوی له سیمې وشړل. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 340 تنه نیول شوي دي. په پاریس کې 3 اونۍ وړاندې یو شمېر خلکو پر تیلو د مالیې د زیاتېدو پر ضد اعتراض پیل کړ. فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د دسمبر په 15 نیټه زیړ واسکټو اعتراض کوونکو ته ډاډ ورکړ چې پر تیلو د مالیې د زیاتولو پلان لغوه کوي، خو اعتراض کوونکو خپلې غوښتنې زیاتې کړې دي. هغوی غواړي چې حکومت د شتمنۍ او منځنۍ طبقې د خلکو ترمنځ د اقتصادي توپیر د کمولو لپاره کار وکوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې د دفتر رئیس جان کیلی به د روان کال تر پایه کار پای ته ورسوي. سپینې ماڼۍ په اداري برخه کې د لوړ رتبه چارواکو بدلون پیل کړی دی. ولسمشر ترامپ پرون شنبه د کیلی د تک خبر خپور کړ او ویل چې په یوه یا دوه ورځو کې به د هغه پر ځای بل څوک وټاکل شي. جان کیلی د امریکا د سمندري ځواکونو متقاعد جنرال دی. هغه د جولای په میاشت کې د ترامپ د دفتر رئیس وټاکل شو. او په روسیه کې د بشري حقونو یو پیژندل شوی فعاله لودمیلا الیکسیوا مړه شوه. هغه د مرګ په وخت یو نوي کلنه وه. انټرفاکس خبري اژانس پرون شنبه د روسیې د بشري حقونو د شورا مشر میخایل فیدوتوف له خولې ولیکل چې لودمیلا الیکسیوا د ماښام په ونیمو بجو مړه شوې ده. د هغې د مرګ دلیل نه دی څرګند شوی. مسکو ټایمز الیکسیوا په روسیه کې د بشري حقونو مور بللې وه. هغې له 1968 میلادي کال راهیسې د بشري حقونو په ملاتړ کمپاین کاوه. خبرونه مو له آزادي راډیو اوریدل. د آزادي راډیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.6 نیوي او په لویو ښارونو کې په FM 100.5 څپه اوري. د دې خبري مجلې په دوام کې به واورئ. د قانون وزارت وایي په افغانستان کې د ټاپي پروژې تخنیکي چارې بشپړېدو ته نږدې شوې دي. د امریکا ولسمشر یو داسې جنرال لوی درستیز نومولی چې په افغانستان کې د پوځي خدمت تجربه لري. د پکتیکا قومونو د جلغوزو او نورو ونو د وهل کېدو د مخنیوي لپاره جریمه کېښوده.
زنغوازی باندې موږ پانی مکاب کال منځای والا 5000 افغانۍ کناختاری وو یو نکرو پوز په دې باندې اتحاد وکړو اتفاقم وکړو.
په پکتیا کې معلولان شکایت لري چې په خپل وخت معاش نه ورکول کیږي.
درې څلور کاله په کټ پراته ما هیڅ پښتنه نه ده کړې.
معلول شوی ما عوامل جنگ مینونه و.
د لومړي ځل لپاره د اورزګان ولایت مرکز ته هوایي الوتنې پیل شوې. خو د دې ولایت اوسیدونکي وایي
د لوی لاري بدیل هوایی پروازونه نشي کېدلای.
هر وار چې غټ هاي اتر اغلې دي مرد قندار د لاري مشکلات ټول ورته ویلې دي.
د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. و بجه او و دقیقه شوی. د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې اړوند تخنیکی چاري او د سروې پړاوونه پای ته نږدې شوي دي. د دې وزارت وایند عبدالقدیر مطفی آزادي راډیو ته وویل د دې ستري حیاتي پروژې کار له نقشې سره سم ښه پر مخ روان دی. د اداته په کتو د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي د وزارت پس کارونه د ټاپي پروژې په وړاندې د خنډ سبب شوي دي. د موضوع تفصیل د یوسف خان زټران په راپور کې واوري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي په دغه هیواد کې د ټاپي پروژې د پاموړ کارونو د ترسره کېدو خبر ورکوي. د یاد وزارت ویان عبدالقدیر مطفی د شنبې پورز ازادي راډیو ته ویل د پایپ لاین د مسیر د چاپریال ساتنې او په ډیرو نورو تخنیکی برخو کې کارونه له 90% ډیر ترسره شوي، خو دای د دې پروژې د عملی پیل د نیټې په اړه څه نه وایي.
در بخشای متعدد در
دی وی مونږ په ډیرو برخو کې د کار د تطبیق په حال کې یو. په دغه پړاو کې په تخنیکی چاپریال او هغو سرویګانو په برخه کې خپل پرمختګونه لرو چې د پروژې لپاره مهم دي. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د قانون او پټرولیم رئیس ضیاءالحق پوپل نږدې 2.5 میاشتې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغې پروژې عملی کار د میزان په میاشت کې پیلیږي. په افغانستان کې د ټاپي پروژې کارونه د روان کال د فبروري په میاشت کې د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو، د پاکستان د صدراعظم او د هند د جمهور رئیس د مرستیال لخوا د هرات په ولایت کې پرانستل شو. ټاپي هغه پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته لیږدوي. دا پروژه په کال کې د 3.5 میلیارد متر مکب ګاز د لیږد ظرفیت لري چې افغانستان بیا له دې لارې هر کال د 400 میلیونه ډالرو ترانزیت حق ترلاسه کوي. افغان چارواکو ویلي چې دا پروژه 2000 افغانانو ته د کار زمینه هم برابروي. د دغه پروژې نه لیکه له ترکمنستانه تر هندوستانه پورې شاوخوا 2000 کیلومتره اوږدوالی لري او په افغانستان کې د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار له ولایتونو تیریږي. له دې وړاندې د دغه پروژې د امنیت په اړه هم اندېښنې مطرح شوې، خو د افغانستان د قانون او کورنیو چارو وزارتونه په دې اړه اندېښنې بې ځایه بولي. له دې سره ځینې اقتصادي کارپوهان له ډلې استاد سیف الدین سیحون په دې باور دی چې د قانون وزارت سست اقدامات د دغه پروژې د ځنډ سبب شوي دي.
در انجام یا به ثمر رساندنش د وی د پروژې په بشپړېدو او کار ختمولو کې شک نشته، خو ځینې ستونزې هم شته. د قانون وزارت ځینې پڅ کارونه او اداري ستونزې د دې سبب شوي چې د ټاپي پروژې کارونه ورو پر مخ ولاړ شي. ښاغلی سیهون ټینګار کوي چې دا پروژه د اقتصادي ودې، کارموندنې، امنیت او د سیمې هیوادونو سره په نښلولو کې مهم رول لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ، جنرال مارک مایلی د لویو درستیزانو د ګډې کمیټې مشر ټاکلی دی. د امریکایي جنرال په افغانستان کې د پوځي خدمت تجربه او سابقه لري. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
جنرال مایلی په وروستیو دریو کلونو کې د امریکا د اردو قومندانو، هغه به د جنرال جوزف دنفورد پر ځای کار پیل کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون پر ټویټر له جنرالانو مارک مایلی او جوزف دنفورد څخه مننه کړې او ویلي دي چې د قدرت د انتقال لپاره به نیټه وټاکل سي. جنرال مارک مایلی 60 کلن دی او له پرنسټن پوهنتون څخه فارغ شوی دی. هغه په افغانستان او عراق کې د پوځي خدمت سابقه لري. جنرال جوزف دنفورد هم مخکې د امریکا د مرین ځواکونو او بیا په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو قمندان و. د جنرال جوزف دنفورد د خدمت دوره د 2019 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. دا تغیرات په داسې حال کې اعلامیږي چې د ولسمشر ټرمپ ادارې په افغانستان کې د امریکا د ولس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې زیاتې کړې دي. جنرال دنفورد د نومبر په 18 په کاناډا کې یو امنیتي غونډې ته ویلي و چې وسلوال طالبان د شکست یا ماتې په حال کې نه دي، خو آیا وسلوال طالبان د بری په حال کې دي؟ په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت امریکایي جنرال سکاټ میلر تېره اونۍ د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
This will not be won militarily. That's on the Taliban.
برای له پوځي لارې نشي ګټل کېدلای. دا خبره د افغانستان د پوځ او طالبانو په برخه کې حقیقت لري. وزیر چې سیاسي جوړجاړی باید وشي. د امریکا حکومت د افغانستان د جګړې د پایترسول لپاره سیاسي هڅې هم ګړندې کړې دي. د امریکا حکومت په افغانستان کې د کال تقریبا 15 میلیارد ډالر پر جګړه لګوي چې د مالی ورکوونکو لپاره لوی اقتصادي بار ګڼل کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته په دریم سفر کې د جمعې په ورځ له روسي چارواکو سره کتلي دي. د اسوسییټډ پرس په حواله د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال ایګور مورګولوف او د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره خبرې کړې دي. رپورټونه وایي چې دواړو خواوو په افغانستان کې پر وضعیت او د حکومت او طالبانو د مذاکرو د پیل لپاره د روسیې او امریکا پر همکارۍ خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به په بلجیم کې حمله چارواکو سره وګوري. بلجیم تیره اونۍ د افغانستان په اړه د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربه و. دا یادونه ورده چې وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو امکان رد کړی دی.
آزادی خبری مجله اوري.
د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د سولې د شورا مسؤلان غواړي د قومي مخورو او دینی عالمانو په مټ وسلوال د سولې له پروسې سره یو ځای کېدو ته وهڅوي او د ولسوالۍ امن کړي، خو خلک له چارواکو غواړي چې د سولې د پروسې د بریا لپاره صادقانه هلې ځلې وکړي او بې طرفه استازي وټاکي. له کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
دلته د کندهار ښار لویدیځ د میوند ولسوالۍ کې د سولې په اړه په جوړه سوې غونډه کې د دغه ولسوالۍ اوسیدونکو د سولې شورا استازو ته د سولې په برخه کې خپل وړاندیزونه وایي. دوی وایي له جګړو ستړي سوي او نور غواړي وسلوال له افغان دولت سره سولې ته وهڅوي. سردار محمد او محمد اغا د نور په استازیتوب د وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي او روان ناورین ته د پای ټکی کېږدي.
هر شپه هر ورځ لا در بدری د څلور لسیز چې کوم په دنیا کې لوړ زورواک قدرتونه دي داسې سلاوي چې هغه جوړ کړی دي هغه ټول په افغانستان کې استعمال کړی دي، که شرق دی که غرب دی.
په عین وخت کې د کندهار د سولې شورا چارواکي وایي هغه کسان چې د سولې له پروسې سره یو ځای کېږي په امن کې به وي. د کندهار د سولې شورا رئیس شیر محمد حکیار وایي له شخصي جرمه پرته ټول وسلوال د سولې له پروسې سره یو ځای کېدلی سي او خوندي به وي.
هغه لار چې الله وایي په هغه لار به سره ولاړ سو چې هغه صلح ده. زه د هغې ضمانت کوم دوست، هر څوک چې دی تور رنگ لري که سپین رنگ لري که جگ دی که ری دی، یو شی چې زه نه کوم د دی هغه دا نه کوم چې یو څا شخصي جرم کړی دی د یو چا ورور یې وژلی وي، موږ د هغې ضمانت نه کوو.
میوند د کندهار په لویدیځ کې لګاونډي هلمند سره پر پوله پرته ولسوالي ده چې ډېر کله ورڅخه د جګړو او نامنوي خبرونه ترلاسه کېږي.
او سم د افغانستان په اړه د څو لویدیځو ورځپاڼو تبصرې درته اوروم. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکا د لوی درستیز جنرال دان فورد څرګندونې خپرې کړې دي. دان فورد ویلي د دې لپاره چې بیا له افغانستان څخه پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 په شان بریدونه ونه شي، امریکایي پوځیان باید په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا لوی درستیز له واشنگتن پوسټ سره په مرکه کې وویل په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور د تروریزم د مخنیوي لپاره ضروري دی او کنی تروریستي ډلې به له امریکا انتقام واخلي. څو نورو ورځپاڼو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو په افغانستان کې د امریکا او ناټو د پخواني عمومي قمندان جنرال ستانلی مکریستل د افشا شویو خبرو جزئیات خبره کړي دي. د لویدیځو ورځپاڼو پر اساس پامپیو له متقاعد جنرال مکریستل څخه پوښتنه کړې چې د افغانستان په اړه څه وړاندیز لري. په ځواب کې هغه ورته وایي چې نور نه پوهیږي، خو شداره چې لږ شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې پرېښودل شي، ځکه چې که امریکا خپل پوځیان وباسي القاعده به بیا افغانستان ته راشي. څونورو لویدیځو ورځپاڼو د کوچني میسی یا مرتضی احمدی په اړه لیکنې خپرې کړې دي. کوچنی میسی د غزنی د جاغوري ولسوالۍ د هغه ماشوم لقب دی چې د ارجنټاین د نامتو فوټبالر لیونل میسی کمیسې له پلاستیکي کڅوړي جوړ کړی وو او عکس یې دوه کاله پخوا په انټرنیټ کې بې شمېرو خلکو له یو بل سره شریک کړ. د ډیلی میرر ورځپاڼې له لیکنې سره سم د 2 کلن مرتضی احمدی کورنۍ وایي پر جاغوري ولسوالۍ د طالبانو د تیرې میاشتې د حملې له کبله مجبوره شوي چې کابل ته لاړ شي. د د مور ویلي چې په جاغوري کې ماشوم ښوونځي ته نه شوای تللی او د شپې له لوري به خپل کور ته نږدې د مشکوکو کسانو د پښو ترپای اورېده. د پکتیکا د زیړک ولسوالۍ اوسیدونکو جلغوزو ته د حکومت له پاملرنې وروسته د ځنګلونو او ونو د ساتلو لپاره ولسی تړون کړی دی. قومي مشر زمیر خان ځدران ازادي راډیو ته وویل له دې وروسته که چا د جلغوزو یوه ونه ووهله نو سخته جریمه به ترې واخیستل شي. د دې موضوع په اړه د یوسف خان ځدران راپور واورئ.
ورستا الله غی چې افغان جلغوزی له افغانستان څخه د افغانستان په نوم د چین تر بازارونو ورسیدل، دغه بارزښت میوې ته په هیواد کې دننه د خلکو پاملرنه پډیریدو ده. په یو تازه اقدام کې د پکتیکا د زړوکو لسوالی اوسیدونکو د جلغوزی ونو او ځنګلونو د ساتلو لپاره ولسی تړون کړی چې لمخې یې کڅوک ونه وهی نغدي جریمه کیږي. د یاد ولسوالی د اورجان کلی و قومي مشر زمیر خان زدران ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې د ځنګلونو وهل په یو معمول بدل شوی، خو په دې وروستیو کې دوی د یوې جلغوزي ونې په سر نږدې 1,500,000 افغانۍ جریمه یې خېده.
جلغوزي په وهلو باندې زموږ د کام اتحاد چې وشو د کام په اتحاد باندې جلغوزي باندې موږ باندې لکه پاکستاني کلدار قیمت ولګاوه چې کال مونځ یې والا 5,000 افغانۍ کناختاري وو یا 1,000,000 روپۍ. آئنده لپاره به موږ ګټه وزنه اخلو او په دې باندې اتحاد وکړو، اتفاق وکړو.
د سیمې ځینو نورو مشرانو له ډلې حاجي زالف او ملنګ ازادي راډیو ته وویل په پریکړه کې دا هم ویل شوی چې د جریمې پیسې به په کلي کې د زده کړو په عامولو او ټولګټو نورو کارونو لګول کیږي. قومي مشر زمیر خان زدران وایي د دوی په سیمه کې شاوخوا 600 کورونه اوسیږي چې له دې وړاندې یې د سوځېدلو ډېر لرګي له خپلو میلو برابرول. دوی وایي دا کار به تر یوې مودې د خلکو ژوند تریخ کړي، خو په اوږده مهال کې د خلکو روزګار غوړولی شي. د جلغوزیو ونو د ساتلو لپاره په سیمه ییزه کچه دا اقدام داسې وخت کیږي چې افغان حکومت د لومړي ځل لپاره د تیرې عقرب میاشتې په 15 نیټه په رسمي ډول له هیواد څخه بهر چین ته د دغې ارزښتناکه میوې د صادراتو لړۍ پیل کړه. د جلغوزیو د اتحادیې مشر یحیا خان له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي دغه کار په افغانستان کې د جلغوزیو اهمیت او قیمت لوړ کړی دی.
له بلې خوا په پکتیا کې معلولیت لرونکو ازادي راډیو ته ویلي چې له هیواد څخه د دفاع په لاره کې د بدن غړي له لاسه ورکړي، خو د اړوندو ادارو لخوا دوی ته منل شوي حقوق او امتیازات نه ورکول کیږي. له پکتیا څخه د اصیل ځازي راپور واوري.
پکتیا کې معلولین او د شهیدانو ورثه پر اړوندو ادارو نیوکه کوي، وایي چې د دولت لخوا دوی ته منل شوي حقوق پر وخت نه ورکول کیږي او معاشونه یې په میاشتو او حتی په کالونو ځنډیږي. دغو تنو معلولیت لرونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له هیواد څخه د دفاع په لاره کې د بدن غړي له لاسه ورکړي دي، خو د دولت لخوا دوی ته منل شوي حقوق نه یوازې دا چې پر وخت نه ورکول کیږي، بلکې په تیرو کلونو کې ضایع شوي هم دي.
زه سرباز وم، وظیفې کې مې نیولم، په دوی خپې مې ټوکړي ټوکړي شوي لاسونه، سترګې مې لوسه ورکړې. درې څلور کاله په کټ پراتم، ما هیڅ پښتنه نه ده کړې، ما سره نه چا کومه کړې ده، ما سره نه چا امتیاز راکړی دی، ما یې نه پښتنه کړې ده. زما حق هر چا خپل خپلان دی کړی دی، مونږ ته هیڅ حق نه دی رسیدلی.
نوم یې آزاد میر دی، متقاعد ډګروال یم. تقریبا شل پنځه کاله مخته معلول شوی یم. عوامل جنگ مینونه وه، د یو کلنی معاش دی، په هغه کې ځنډونه ډیره کیږي، وزارت خانه په خپل وخت هم نه راکول کیږي.
دوی وایي د دولت له خور سره د سرپناه لپاره د یوې یپې نمرې ځمکې ژمنې شوې وې، خو دا لس کاله کیږي چې په کرایي کورونو کې اوسیږي او د لسګونو نور کړاوونو تر څنګ د کورونو لوړې کرایې هم کړوي. د پکتیا ولایت د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو سرپرست رئیس محمد طاهر محمد زی د معلولینو ستونزې تر یو بریده پر ځای ګڼي، وایي چې سږ کال د هغو معلولینو او د شهیدانو د کورنیو ورثو حقوق پر خپل وخت او پوره اجرا کړي چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو په لیکو کې شهید او یا معلول شوي وي.
د اورسکان ولایت مرکز ترین کوټه له درو کلونو وروسته الوتنې پیل شوې. لومړنۍ الوتکه پرون شنبه په ترین کوټ ښار کې د ترین کوټ په هوایي ډګر کې کښېناسته. له سیمې څخه د شریف الله شرافت راپور واوري.
د اورسکان ولایت خلکو ته تر درو کلونو وروسته دولت وتوانېدلې چې د وتلو هوایي لارې ورته خلاصې کړي، خو ځمکني لارې لا هم پر مخ تړلې دي. دا د کامیر په نوم یوه خصوصي طیاره ده چې تر دریو کلونو وروسته اورسکان ولایت ته راغلي، خو هغه هم تر ډیرو مرکو او جرګو وروسته. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداري مشر محمد شاه حبیبي چې خپلې ودغه ولایت ته سفر کړی وو، وی ویل چې د غلوتنی بلجی وروسته په نورمال شکل نظر د خلکو په تقاضا سره کیږي.
هدف د پاره اول دا چې پروازونه بیرته شروع شي. پروازونه د اورسکان ولایت ته چرشا هم محروم ولایت، او ان شاء الله زموږ وعده دغه ده. پر هغه وعده چې ما د سناتور صاحب سره کړې وه او د والي صاحب سره مو کړې وه چې په دې هفتې کې به حتمی دا پروازونه نور په نورمال شکل شروع کیږي. دا خبره ما په خپل د کامیر هوایي شرکت د مشرتابه سره هم کړې وه، او خپل پوره فشار پر اچولی چې دا کار به کوي او په هر رقم چې کوي شروع کوي به، او خارج ته هر څوک پرواز کوي، و غټو ولایتو ته هر یو پرواز کوي. مهمه دا ده چې کوچنی ولایتو ته څوک پرواز وکړي. موږ چې نن راغلی یو په غټه تیاری کې راغلی یو، کنه یوازې دا چې پروازونه به ډیر سي، تر څنګ به حاکمتونه لکه والی صاحب ټول حاکمتونه به هم راښته سي.
په ورته وخت کې د اورسکان د ولایتي شورا مسؤلینو او قومي مخورو د دولت له دغه اقدام څخه هرکلی وکړي، خو له دولت غوښتنه کوي چې د اورسکان او کندهار ترمنځ لوی لارې جوړته من کړي او ورته وجه رغوي. د ولایتي شورا غړي عبدالکریم خادمزی او مولوی حمدالله داسې وویل.
یعنی زموږ د لوی لارې بدیل هوایی پروازونه نشي کېدلی، ځکه موږ په دې ټولنه کې ډېر غریب انسانان وینو، ډېر بیچاره انسانان وینو، او هغه خلک چې دلته معاشات 15000 افغانۍ دي هغه به نو په طیاره کې څنګه ولاړ شي؟ صحیح ده، یو بخش د مشکلاتو به حل کی. سناتور صاحب ته مهله داده، والی صاحب ته مهله داده، ولایتي شورا، سناتور صاحبان، وکیل صاحبان، ټول او قومي مشران باید د کندهار ولایت د دولت حکومت سره باید دا مشکل حل کی. موږ هر ورځ د دې لارې ته زوريږو، هر ورځ موږ پر دې لار باندې تلپات ورکو، هر ورځ موږ د لار خرابېږي او مسیر تغییرېږي بل مسیر تاولې.
هر وار چې غټ هاي اتر اغلې دې مرد کندهار د لارې مشکلات ټول ورته ویلې دي، او ځوانان مو ټول پر قربانی کیږي.
لدی سره د اورسکان په هوایی ډګر کې د څلور چمیلونو په ارزښت د وی پروژې چاري هم پیل شوه.
ازادي راډیو تغوغونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د زیړ واسکټو اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ نښتې شوې دي. راپورونه وایي چې پولیسو پرون شنبه د اعتراض کوونکو پر یوه ډله چې د فرانسې د جمهوري ریاست د ماڼۍ په لور روان و له اوښکو بهیونکو ګازو کار واخیست. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی اوروي.
د فرانسې پلازمینه پاریس کې د زیړو واسکټونو او پولیسو ترمنځ نښتې شوې دي. په پاریس کې د روانو اعتراضونو له امله امنیتي تدابیر زیات شوی دی. رپورټونه وایي چې لږ تر لږه 340 تنه تر اوسه پولیسو نیولی دي. یوازې د پاریس د امنیت لپاره 8000 پولیس ګمارل شوي او 9000 پولیس په ټوله فرانسه کې په ځانګړو امنیتي تدابیرو لګیا دي. د ولسمشر ایمانوئل مکرون حکومت پرون اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړی و چې افراطي ډلې او باغیان شاید هغوی له حضوره سوء استفاده وکړي. په پاریس کې درې اونۍ وړاندې یو شمېر خلکو د تیلو د نرخ د لوړېدو پر ضد اعتراض پیل کړ. اعتراض کوونکو په ابتدا کې هغه ځانګړي شوبینی یا زیړ واسکټونه اغوستي و چې ترافیک او د ښاروالۍ کارکوونکي په شپه کې د لیدل کېدو لپاره اغوندي. د دې عمله په پاریس کې اعتراض کوونکو ته د زیړو واسکټونو نوم ورکړ سوی دی. د دسمبر په لومړۍ اونۍ کې د پولیسو او زیړو واسکټونو ترمنځ په نښتو کې 130 تنه زخمیان شوي وو. ایمانوئل مکرون د دسمبر په لومړۍ نیټه په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل:
Je respecterai toujours les contestations.
زه هر وخت خلکو د مخالفت رناوی کوم. زه به تل د اپوزیسیون خبرو ته غوږ نیسم خو هیڅکله تشدد نشم زغملی. د فرانسې ولسمشر د دسمبر په 15 زیړو واسکټونو ته ډاډ ورکړ چې پر تیلو د مالیې زیاتولو پلان لغوه کوي. خو داسې څرګندېږي چې اعتراض کوونکي نه دي قانع کړي او هغوی خپلې غوښتنې زیاتې کړي دي. په فرانسې کې د زیړو واسکټونو لخوا له حکومته بیا غوښتنه سوې ده چې په دغه هیواد کې د فقیري طبقه او د بډایو خلکو ترمنځ د اقتصادي واټن د کمولو لپاره ډیرو خلکو ته کارونه پیدا کړي او پر نورو موادو هم مالیه کم کړي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی او زلبیا. د پاکستان پوځوي پر ډیورن کرښه د اسغن سیم د لګولو کار به د 2019 میلادي کال تر پایه بشپړ کړي. په فراه کې د یو پوځي هلیکوپټر د لویدو په پیښه کې د وژل شویو کسانو 19 جسدونه د هغوی کورنیو ته وسپارل شول. د مصر حکومت په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د زیړ واسکټو اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ نښتې شوې دي. او د کاده متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د دفتر رئیس جان کیلی به د روان کال تر پایه کار پای ته ورسوي. تاسیس مشخله ازادي رادیو اوري.
د ژوند رنگونه
نوم خیالی گل
څو کلانې کاکا
والله که پیغام است آیا به ما پندش پیته مې ما خدای مې د غاړه نه بندي
خو هم دو خانو کې نو
یارم دو خانو کې په خو دا کجواره په مجوب کې کی خو دا پلار بروانو داسې خون به کاوله کا غمینی وریځه
خا
وز داسې وخرا غله د یقین ته په خدای کو چې پولاو په منګه باندې غم ګرځي دلته
دا والی
د بدی باندې چې افغانستان وضعیت ګډوډ ده زوی لپاره خبر نه زراعتي زغوند افغانستان کې د سترو نورودونه باندې زه دا خارجستانه کومه چې باید دا د سترو نورودوبه په افغانستان کې کله باندې کې د نورودونه
و په دغه ځم نو پیم کاکا زدا به کله باندې کې خو ته درته وایې چې مثلا دا وضعیت د خراب ده کنه او ته وایې ډوډۍ مزن راکې نو په دې خو څه کېږي چې ته مزن
نه کوم نو څه کوم زه نو څه کوم دا زموږ نه ده پنځه لس کلان ده خو دا ګیره مې ډېر سوچو سپینه کړې ده
نو زړه دې څنګه سوچونه ده زوړ کړی
زړه مې ګوره فکر کوم اس یا خدایا زمونږ دا افغاني څه غوري وي
خو به یو جواري مزه کوله مګر اوس پلو مزه نه کوي څه فکر کوي چې بیرته وضعیت ښه شي کنه بیرته به موږ وختونه راسي
یاره زه خدا پنځه وخت مونږ کوم اس یا الهي پروردګار خدایا سیا قوادیت راولی تا خدای از ده دی بگال رما ده سباق ده نلرم خود خدا کراری راولی اتفاق و اتحاد خدای یوکی
زینی خلق بیا بخپلو کورونو که مارا آمنه دی مثلا بی اتفاقی ده جنگ ده خدا. جنجال ده سنگه
ده خدا کنو ده خدا لدینا با بتر راسی که لدینا با بیتر راسی
تاسی ال پا چکی گنه دیدی سنزی و مشکلاتو
منگا لا امسایا ونو پا تنگی چې مونږ د قالوی چې پاخ یو کو هیڅ حکم را باندې نشي کاځي ده زما ولا زتا ولا زتا مولا ته دا ولا ولا چې چاله جما په افغانستان کې د سترین ورور دی ولا برګه کمه د ما خدمت وکړه کوم یو پښتون د ما د افغانستان د خلکو کړه نه پښتون یو کړه داغ پسونا ندی داغ چرکان ندی دته وکم نور مملکت جوګه دارونه تا کجاو تا افغان افغانستان دا د کرکټ میدان دا
تاسو زموږ اخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له و بجو د ماشام تر و بجو په منځنۍ صفه دول شپږ دی او په لوی شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د اتو بجو په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. خو اوس یو بل خبري مجله لرو، دا خبري مجله جاوید نیمی وړاندې کوي.
تشکر سروان صاحب، سلام.